ویزه جوړ شي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لنډې دمې وروسته به ازادي په صفو کې پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شبرگم پدی خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چار قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. پوره یوه اونۍ وروسته تر دې چې د سیمې د لسو هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه، د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و، خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه و وربلل شوي. بل لور ته د تهران تر غونډې یوه ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغل متقی پرون ماښام په دوحه کې د څوارلس هیوادو د سفیرانو په ګډون یوې غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي، شرایط یې پوره دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو غږ وشو چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. دا هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه، او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط ګڼل شوی دی. دلته په دې بحث کې د سیمې له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونه میلمانه بودی د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست. میلمانو ته شرغلاست فهم. لمړی بل اخلي بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکنه ده چې د سیمه هیوادونه د طالبانو دغه حکومت په رسمیت وپیژني؟
ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، په هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په چورلس کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي، یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي. دا هم یو ستونزه ده. سربیره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپل طالبان اساسي قانون په توګه منلی چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنۍ یعنی تعلیم اجباری دی ښځو نارینهو ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خندونه ښځو جنکیانو ته جوړي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي. د هغې قانون پر
بنسټ او بخشی د افغانستان داخلي موضوعات، آیا د افغانستان ګاونډیو ته ستاسو په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویلی چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی، او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط دي چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تاجیراتو لاندې راشي. ځکه چې کچیر ما پاول سر کې تاسو ته وویل چې مثلا نیمه کابینه په تورلس کې شامل دي، یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کیږي، صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم څه رقم دی، ژباړه د هغې نه څه رقم ده، او کوم ملکونه کوم هیوادونه کوم سازمانونه په هغه کې شامل کیږي. مګر اوس لپاره خو د اوسنۍ کابینې سرپرست لست همدغه ښیي، یعنی دا خبره نه ده چې موږ دا نمونه په لیست کې اچولي. د افغانستان خلک دا نړیوال ملکونه د شای د لایل پراساس باندې کار کوي،
یعنی که هم دغه او بشي پام دې برخه کې هڅه طالبان رواني کړی دي، یعنی که چیرته د دوی نمونه له تور لسته لري شي بیا څه فکر کوي؟
فکر کوم د روسته لدینه چې د دوی نمونه تور لسته ویشتل شي، هغه نه روسته بیا خامخا دوی د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، یعنی خپل مشروعیت لپاره که هم موقتی باید یو اصولی او قانونی لاره ورته برابره کی. اوسنی نظام په کوم وخت باندې طالبان راغې داخلي او بهرنی مشروعیت نه بی برخې دی، دا تاسو پیږی زم پیږم افغان خلک هم پیږی طالبان خپل هم پیږی، او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسی برنامه و چې تیر نظام نه غوښته طالبان په دسې یو شکل باندې راشي، او طالبان هم اشتباه وکړله باید په هر قیمت سوای هغه سیاسي جوړښت دی غالي هی وای، بیا هغې نه وروسته چې هر څه دوی په خپل سیاسي نو مابینځ کې کاوه هغه بې کاوه، او د هغې ټولو شیانو تر څنګ فکر وکړي ته چېرته طالبان د تور لست نه وویستل شي، آیا فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بابا نړیوالو ته د ګواښ وړي، حتی زموږ هم شایګان اوسنۍ چارو کې د افغانستان ځان ته خطر احساسوي، یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی، او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې صحیح دی چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو، امریکایانو سره یې جنګ وکړو، یعنی هغه یو مشترک کار وو، مګر په اوسنۍ شرایطو کې دا ډیره خطرناک لوبه ده چې افغانستان سره کیږي، او که چیرته طالبان دا خطر نه احساسوي په دې باندې متيقنه اوسئ چې دوی هم نه امنیت تامینولی شي، نه اقتصاد پیاوړی کولی شي، نه خلکو ته ارزاده خدمات کولی شي، دا هغه ستونزې دي چې طالبان ورسره مخامخ دي.
مننه زرمت صاحب، تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څنګه کولای شي خپل روابط بهتر کړي؟
سلامونه تاسو ته، استاد قدرمن ملمنیت او استاد ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم، چې ټول لوغه جوړ شي په داسې حال کې چې وستي په افغانستان کې د سیاسي لوبه چې دا په ټول بلاکونو باندې تقسیم شوې ده، یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن طرف ده، او بل طرف ته لوی سیاستونه دي چې هغه دي انټرست یا ارزښتونه سره فرق کوي په ټکر کې. اوس که تاسو ګورئ روسیا او چین د تروریزم څخه ویره لري، او په هغه حال کې بیا ازبکستان، ترکمنستان چې هغه د ژبنیو اقلیتونو سره اندېښمن دي چې د غوډي حقوقونه په ځای کېږي، همدغه وړ ایران بل اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه دوه کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي لحاظ دی، او په داسې وخت کې چې په افغانستان کې دومره لوی بدلون رامنځته شو، نو دغه ټول هیوادونه دي ته آماده نه وو چې داسې یو لوی بدلون په افغانستان کې رامنځته کېږي، نو دا ټول هیوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندېښنه لري، او طالبان په دغه وخت کې د خپله کوشش کوي چې د دې ټولو سره ښې اړیکې وساتي، تر یو حده پورې د چین، پاکستان او د روسیې سره د دې اړیکې ښې دي، او د کوم میټینګونه چې روان دي نو په دې کې دوی د لپاره ښه چانس پیدا کیږي چې دوی خپلې اړیکې د روسیې سره نور هم ټینګې کړي. دا غوښتل د مشروعیت موضوع ته چې په افغانستان کې د څومره حکومتونو تر اوسه پورې راغلي، یو هم مشروع حکومت نه و، لکه دوی ټول د ټانک او د توپ په زور باندې راغلي.
تیر تنسو ځکه چې بیا تاریخ کې څه وشتي شي په اوس کې پاتې شو. د طالبانو تاسو چې هڅه شروع کړې دي له ځینو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوې دي، لیکن د ماسکو په غونډه ته که چېرته راشو، د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دې وشو او هغه شان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غوښتنې هم وي، د ایران غونډې ته که بیا راشو، د ایران په غونډه کې یو تغییر دا و چې غوښتنې همغه وي لکه د همه شمول حکومت او بشري حقونه، لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استازي نه وربللي. آیا ستاسو په باور ایران په طالبان باندې اعتماد نه کوي او که بل خبره ده؟
دا فکر وکم چې دا د اعتماد خبره ده. دلته د منطقې د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه وه چې دلته د دوی ټول هیوادونو د افغانستان سره سرحد دی او دوی ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نه شي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نه شي چې پاکستان، ایران او ترکمنستان ټول دې ته خطر رسیږي. او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعدي او د ساوت ترکمنستان موومنت چې کوم ترهګر دي، د هغوی هلته یو غټ خطر موجود دی چې دوی په هغو باندې د سیکورټي او د اقتصادي د لحاظه خبرې کولی شي. او هغه غوښتنه چې د مسکو په غونډه کې وشوي چې هم شمول او دادی هغه خو ټول موږ تاسو په افغانستان کې وایو چې دا به چې هم شمول وي، خو هم شمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي. په افغانستان کې موږ یو اړخ ورته ګورو، بیا په لویدیځ کې هغه بل اړخ ورته ګورو. که تاسو موږ ورته ګورو دلته یو داسې یو دغه کیږي د د حکومت سره چې هغه نور حکومتونه سره د شو فرض مثال د رباني حکومت چې په 1920 کال کې راغی هغه کوم هم شمول یې لرو د لاس یو د ټول په رسمیت باندې او پیژاند یا د 2001 کال کې چې کوم حکومت راغی.
مننه زرمت صاحب، مننه. برعکس صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ایران په غونډه کې د طالبانو د اساسو د نه بللو علت څه دی؟
ایران غوښتنه د طالبانو نه او د روسیې غوښتنه د طالبانو نه ډېر متفاوت ده. ایران د نه په افغانستان کې جنګیالي لري، ایران د نه په افغانستان کې سیاسي رهبران دي، ایران په افغانستان کې د شیعهګانو حقوق ورته مهم دی، ایران په افغانستان کې سیاسي نظامي او اقتصادی تړونونه لري، مخصوصا مشخص سیاسي ډلو ته پلو سره. یعنی د ایران ګټه او منافع په افغانستان کې تر روسیې منافع په افغانستان کې ډېره متفاوته ده. ایران عملا غواړي د افغانستان په قضایاو کې برلاسه وسي. ایران دا تمه لري لکه څنګه چې طالبانو سره یې مرسته وکړله د دوی د پخوانی حکومت په رنګولو کې خپل جنګیالي د طالبانو په واک کې ورکړل، لکه څنګه چې دوی ته وسلې، استخباراتي معلومات، اقتصادي مرستې، د سفر او تګ راتګ مخکې له دې نه چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمینه برابره کړله. فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکي چې دوی د طالبانو په حق کړي، طالبان هم په خپلو مغه پخوانیو ژمنو باندې ایران سره ودرېږي. یو شی زه غواړم ووایم، افغانستان خلکو ته یو دا خبرې سیاسي خبرې دي چې خلک راضي کېني او وایي چې والا دا به څه دی هغه دی. یو ما غوښتنه دا ده چې نورو دا شوارزدګۍ نه ځان وباسو، لږ لاړ شو قضایا په عمیق ډول باندې وڅېړو. د هر ملک ان د سنیټ په افغانستان کې شته خو د لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره څه نه دی. هغه ټول د وګړو خپل ملي ګټو او مخصوصا ستراتیژیکو ګټو په خاطر باندې افغانستان سره مرسته کوي. نو ځکه ایرانیان سربیره په دې ټولو شیانو باندې یو بل شی هم ایران په افغانستان کې درلوده او لري. ایران همیشه د یو ستر سیاسي ائتلاف په هغه کې پخوا د طالبانو سره په جنګ کې وه او نن په واکې نشته. د هغوی سره هم ډېر عمیق تعلقات لري. بلاخره ایران هدي اقل په اخلاقي لحاظ هم نشوای کولای چې طالبانو کوربتوب وکړي. سربیره پر دې چې ایران هغه خبرې نه مخکې هم طالبانو ته بلنه ورکړې وه، طالبانو سره لیدلې وه په تهران کې، حتی هغه وخت چې اشرف غني حکومت هم و. مګر فکر نه کوم چې ایران په اسانۍ لکه څنګه چې روسیا خپل اعلان کړی اعلان کړي، ځکه د ایران ګټې او روسیې ګټې د افغانستان کې مطلقا متفاوتې.
مننه.
کېدای شي دواړه همغږي ولري.
بله، مننه وبخښه. د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر عیسی ستانکسی نظر د سره شریکو، بیا زرمت صاحب ستاسو نظر اخلم.
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې طالبان سره تعامل وکړي. تا تاسو پام کړی وي د ایران غوړسپانه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي، یا د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه کیهان رسپانه یا نور رسپانه ډیره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدهیر کول او پاکول پروسه پیل کړي و. تا ډیر ډیر راپور د خبرول چې طالبان هغه پخوانی طالبان نه دي، طالبان کوي چې بدل سي، طالبان سره کوي چې تعامل وسی. خو دوی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي، خو دا ده چې د سیمې په ساوی هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې یو بل مملکت ته مخکې شي، چې که دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشنلستانو یا د نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت غبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان لري چې له ایران سره نږدې شي.
زرمت صاحب، څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط ځینې ستونزې لري لکه شاغل ستانګزي څه وویل؟
تاسو معلومه ده چې ایران په افغانستان کې په یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت ښکېل دی، او دوه اړیکې د طالبانو اړیکې د سعودي سره ډېرې ښې وي او د ایران سره ښې نه وي. په هر حال کې په داسې قرار لري، په داسې لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبان سره پولیس لري او هم د طالبان سره یعنی د سنی او د شیعه کوم لري. او د طالبان ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري، مخکې هم په ډېر کوشش کړی چې په افغانستان کې په سیاسي باندې پانګونه وکړي او هلته خپل انفلوئنس مستحکم ولري. نو د ایران دغه انټرست په افغانستان کې د نور ایران لپاره ډېر شونه مهم دي چې د اندېښنې لر ولې او موږ د چابهار لاره په ایران باندې لټونه. دا ټول شونه د ایران لپاره هم د طالبان لپاره مهم دي چې په دې باندې سره خبرې وکړي، که څه هم دوی غوډي په ډایرک باندې ډایرک غوډي روغواړي یا رو نه دي، لیکن دا شونه شته.
مننه سر مصب لای به خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو دوی کول شته چې د واتس اپ لاري همدارس د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري پر خبرونه کې برخه واخلي. ل خبرتیا وروسته د واتس اپ شمیره تاسو ته اعلانوم.
ازادي په سپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا د خبرونه موضوع مو ده د سیمه له هوادو سره د طالبانو اړیکې. میلمانه مو دي شکریا بارکسی او بشیر زرمست. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221120. تکرارومه 00420221120. تاسو کولی شئ چې په دې نړیوال شمیره هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. 00420221120. تکرارومه 00420221120. او همدارس د سکایپ لارې په خبرونه کې ګډون کولای شي. اوریدونکو ته مخه کوي او اوریدونکو را سره د سکایپ لارې دی د دوی نظر بل تاسو سره لمن منو سره شریک کړم او اوریدونکو سره مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله نصر اورو واتس اپ ته مخکو کدا سیبی بل اوریدون کتاب مخکو د اسکایپ رابطه مو خطه شول د واتس اپ لاري اوریدون کای را سره دی دوی ته باور شو. مهرباني وکي تاسو خپل پوښتنه وکي. تاسو را سره یاستي مهرباني وکي. د نصر اورو
تاسو سره د ټلیفون پر لیکم.
مهرباني ټلیفون لاره مهرباني وکي.
زما وخت ملګر مې له تونه څخه او د سیمې د هیوادونو څخه مې دا هیله ده چې دغه زخمي زمری چې نن د جنگ پر ډګر پروت دی دی ولې به دغه زخمي زخمي زمری تر ټپولې ملام نه یږي ولې د دې تداوی نه کې د الله د رضا لپاره دی د دې تداوی وکړي. دا شل کاله جنگ زپنې دي، څلوېښت کاله جنگ زپنې دي، په مرمۍ سوری سوری دي.
مننه چې خبرونه کې مو برخه سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوي. اصلي په ټاپو کې پروګرام دی. او په شخصي تاسو شخصم نه اوریدل کیږي. فکر کوم د واتس اپ لاره دغه سونز لرو چې دوه کسان په یو وخت خبرې وکړي بیا بل نشو اخیسته د سکایپ لاره به اوریدونکو را واخل تاسو دا اوریدونکو هم رابطه قطع شو بیرته سره وصل شو د سکایپ لاره به اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړئ دا فکر کوم چې تخنیکی ستونزه لرو ټلیفون ته په یوازې په ټلیفون اته کاکو مهرباني وکړئ تاسو پلان کېست بلې او مهرباني تاسو خلاصن خپل راډیو مړه کړئ که خپل راډیو مړه نه کړئ سره نه اورو وی خواته تخنیکی ستونزې دی وی خواته مو خپلې ستونزې مہربانی اوریدون کو تنہ زو دل خطر تخنیکی سن چلر اخلی پارکسی کچر تاسو تراشم یو بل موضوع لچین سره د طالبانو اړیکی شیدی حتی مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره شرابط درلودل دوی ته غونډې جوړې کړې وې او په دوحا کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کتلې دي دغه اړیکې تاسو څنګه ارزوئ
کوم زما په اند او زما په نظر کې د شي د نورو تړیز د منلو وړ نه دی مګر چین عملاً د افغانستان په قضایاو کې ښکیل شوی او په افغانستان کې دننه شوی اشغال یوازې نظامی نه دی د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دننه مهم دي البته دوی لپاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت چې جوړیږي په هغه کې څوک شته څوک نشته په دې شیانو کې هغوی ډېر پابندي نه ښیي ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر ښه نوم نه لري په نړیواله کچه باندې چین اقتصادي حضور چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان چې پاتې شوي دا غینه د تخیستر او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو بریج په صفات باندې یو پل په صفات باندې کار ورکی او نور ملکونو سره ځکه موږ غواړو نو غواړو افغانستان ډېر مهم دی او شرق ته او غرب ته نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چین نو وړي چې د اویغور دنالته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم چې تحرکات وشي که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد له خوا څخه ډېر اندېښنه نه لري خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهېږي چې که چېرته اویغور حمایې لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کې چین په هر ملک کې تاسو افریقا کې هم چینایان ویني چې سرمایه ګذاري کړې ده چین د جوړښت لپاره نه دی یعنی د چین سرمایه ګذاري په دې معنی باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي اردو جوړ کړي اقتصاد پیاوړی کړي دا شه چین راځي لکه یو جوکوندې مخلي هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي
بله
او یو پاتې کیږي زما په اند باندې چین اوس په افغانستان کې عملاً حضور لري طالبانو سره د یوازې د چینایانو اړیکې نه وي مګر اولنۍ بیړنۍ مرسته د چین له خوا څخه هغه وخت امریکایانو ملانو وتلي د افغانستان په بشپړ ډول باندې طالبانو ته راغلی چې واکسینونه وه او نور شیان وو البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کال کې چې جنگ روان دی بیا څنګه هغه دولتونه سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي هتان شي کولای مونږ نه شي کولای خپل دیني مناسک نه شي پرځای کولای یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه طالبان کوای شي ځکه چې موږ ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره چینایي مسلمانانو سره چې برخورد لري، مګر دلته چې راځي بیا سیاسي ګټې را مخته کیږي او نور اقتصادي ګټې، بیا نو چین ملګری دی، دوست دی، او هغه ملک چې په خپل ملک کې خپل انسانانو ته قدر نه ورکوي قبل ملک به موږ دا غینه څه ګیلا او توقع. زه فکر کوم د چین او روسیې بلاک د حقانی گروپ ته ډیر نږدې دی د افغانستان کې، او د امریکا او غرب بلاک مولا برادر دو ته ډیر نږدې دی، او دا خپل هم د دې باعث کیږي چې طالبان ونشي کولای په یوه خوله په یوه وسله او یوه مشوره یو دریځ اختیار کړي. د دوی خبرې یو څه دي چې هغه سیاسي ګروپ کوي، مګر د دوی کړنې چې اکثر حقانی گروپ کوي په افغانستان کې متفاوت دی.
مننه زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ له چینایانو سره د طالبانو روابط په کوم حد کې دي؟
ابتدایي خبرې وترې دي تر اوسه پورې د سفارت خلاص شوی دی، نه داسې خاص مرستې راغلي، خو یو دېرش میلیونه ډالر ژمنه یې کړې ده هغه چې تقسیم کړي په نفوس باندې دوه ډالره هم ورته نه رسېږي. خو افغانستان د چین لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه هغه پخانی د ابریشمو سړک یا لاره چې ده هغه د چین لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې تر د واخان تر کوردستان او بیا تر اروپا پورې دا لاړ شي نو اقتصاد ته ډېره ګټه رسېږي، افغانستان ته هم ګټه رسېږي. په هر حال کې بیا په افغانستان کې چې کوم معدنونه دي خصوصا د یو ټریلیون ډالر کارونه د چین پانګونه هم وکړي او کړې هم ده، نو هغه د چین لپاره ډېر زیاتې ګټې کوي د افغانستان لپاره. هم کوي بیا برګي صاحب چې ویلي د هغوی سره د ترهګرو ډلو مرستې ونیشي، نو د دې لپاره بیا چین غواړي چې په افغانستان کې یو سټیبل حکومتي باثباته وي تر څو دلته ګډوډي رامنځته نه شي او هغه ځای نه او غیر تندروي دانه شي دلته ټرین نه شي او بېرته لاړ نه شي. همدغه اندېښنه روسیه هم لري، او مخکې ویلي وو چې دلته امریکا په دوی لاس باندې نه همدې رامنځته کوي او موږ په دلته افراطیون رالیږي تر څو دلته په روسیه کې او په چین کې نه همدې رامنځته شي. نو دغه شونه دي چې د چین او طالبان سره ډېر لنډې کوي، او په دا ډېر اساسي ټکي دي چې هم اقتصادي دي هم سیاسي دي هم امنیتي دي.
زرمت صاحب د چینایانو چې له پاکستان سره کومه ژمنه کړې ده چې یو لاره یو کمربند هغه لویه پروژه چې په لسګونو میلیارد ډالر په لګښت راځي هغه به بشپړوي، که څه هم کار یې څه ځنډنی شوی دی، خو په دې پروژه کې یو وخت پاکستان داسې هم ویلي وو چې یوه برخه به افغانستان هم پکې داخل کړي. په دې برخه کې چینایان ستاسو په نظر څومره دلچسپي لري؟
چینایانو لپاره د ګوادر بندر ډېر مهم دی، او صرف یو پروژه پاکستان سره په 50 میلیارد ډالر باندې شروع کړی ده، چې په دې باندې امریکا ډېره غټه اندېښنه لري، ځکه چې د امریکا لپاره سټریټ آف هرمز یا د خلیج فارس دی دا ډېر زیات ورته مهم دی، ځکه چې هلته ټول د نړۍ اکثره تیل په غذا کې پروډیوس کېږي، تر هلته سعودي عربستان هم دی، دوبۍ هم هلته ده، عراق، کویت، ایران او دا ټول هیوادونه چې دي هغه ټول تیل پروډیوس کوي. نو هغوی په هیڅ وخت نه غوښتل چې دلته یا روس راشي یا چین راشي، که تاسو فکر کړئ په افغانستان باندې چې د روسیې یرغل شوی و، نو روسیې امریکې همدا ویلي وو چې دلته روسیا د خلیج فارس ته دومره نږدې شوه نو موږ په هر قیمت سره دوی پاس پاکو. نو اوس سیپک په وجه باندې هماغه هرمز ته هماغه خلیج فارس په دې خوله کې په ګوادر کې چین نفوس وکړ، هلته ځای ونیو او ډېره پانګونه یې پرې وکړه، چې د امریکا لپاره دا امریکا په دې باندې خوشحاله نه ده، او نه امریکا دا غواړي چې د هغوی نه پاکستان خفه شي. پاکستان د امریکا لپاره د افغانستان حل ډېر زیات مهم ده، ځکه د هغوی ستراتیژیک لوکیشن د زموږ ده لږ ښه ده، ځکه چې هغوی اکسس لري دغه ته اوبو ته موږ یې نه لرو. نو په اینه په داسې یو حالت دی چې امریکا اوس نه پاکستان خفه کولی شي او نه ورته ویلی شي چې د دې ځنه مثلا دغه پارک چین لري که چې د دې ځنه لري شي او موږ دلته خپل دغه وکړو. د سیپک دغه ډېر زیات مهم دی د چین دپاره او هم د پاکستان دپاره، نو دا دغه مهمواله لري دلته.
مننه نظر مسد لوی خبرتیا وروسته د قطر او افغانستان پر اړیکو خبرې کوم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
دا سدیب سپوکی پروگرام لاسه جی راډیو اوري. د پروگرام موضوع مو ده د سیمله هیوادو سره د طالبانو اړیکی. په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزی او بشیر زرمست. اخلی بارکزی، قطر هغه هیواد چې په سیاسي لحاظ په سیمه کې ډیر مطرح نشکاری ده، یعنی په د سرخاتونو کې نه وو، لیکن د طالبانو له راتک سره او یا د طالبانو سره د سولې د خبرو له پیل سره ډیر مطرح شو، او وروسته تر دې چې طالبان پر کابل واکمنان شول لا هم له قطر سره روابط ډیر زیات دي. د طالبانو له دینې کتنې په قطر کې دي، علت تاسو څه کې ګوري؟
زه فکر کوم چې قطر یولس کاله مخکې کله چې طالبان خپل سیاسي دفتر هلته پرانیسته، او هغې نه مخکې خبرې اترې روانې وې چې طالبانو لپاره د سیاسي او د سولې خبرو اترو لپاره شي. قطریانو لپاره هم دا اسانه خبره نه وه په اول سر کې چې دوی ومني، مګر څنګه چې هلته امریکایان خپل بیسونه لري، امریکا غواړم دا ووایم چې امریکا په ټول او یا هم کېدای شي چې په 50 اضافه فیصد اسلامی ملکونو کې امریکا بیس لري، خو چېرته جنگ نه کېږي بغیر د افغانستان نه. په هر صورت سره هلته د امریکایانو لپاره اکسس آسانه و، تګ و راتګ آسانه و. همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده قطر یو شاهي نظام دی، او هغوی لپاره هغوی خپل ستراتیژیکي ګټې ساتل مهم دي لوی او ستر قدرتونو سره. صحیح چې قطر خپل یو پیسه دار ملک ته رامه، یوازې په پیسو باندې دوی تیسته نشي کولای که چېرته مهیر نه شي. سربیره پر دې چې قطر ډېرې پیسې درلودلې، مګر هغه ټینګلې وضعیت چې د سعودي او قطر په مابینځ کې پیدا شو، د دوی په دوکانونو کې د خوراک مواد لا نه وو. یعنی کله ناکله ملکونه داسې وضعیت ته نږدې کېږي چې حتی پیسې لري مګر مصرفوای نه شي او شی پرې رانیوای نه شي. په هر صورت سره قطریان د امریکایانو په اعتبار او د هغوی په غوښتنه او د هغوی په منځګړیتوب باندې طالبانو لپاره خپل دفتر خلاص کړ، او دوی لپاره یې ټول هغه سهولتونه چې دوی غوښته او ورته برابره کړله. زما په اند دا ښه شو چې طالبان حداقل د پاکستان د غلامۍ نه ووتل، ځکه چې دلته په پاکستان کې سربیره پر دې چې د طالبانو نه په یو جنګي اقتصادي سیاسي ماشین نه ورنه کار اخیستل کېدل، لکه څنګه چې د پخواني مجاهدینو نه کار اخیستل کېدل. هر جنګ په افغانستان کې مستقیم سیاسي اقتصادي نظامي منفعت پاکستان ته ورکړی. په دې 45 کلونو کې پاکستان د افغانستان د برکته د اټومي انرژي خاوند شو، پاکستان د افغانستان د برکته قرضونه یې ورسره فشول معاف شو، پاکستان د افغانستان د برکت نه آباد شو، او پاکستان د افغانستان د برکت نه ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې کړلې شو. چې اول د مجاهدینو په وخت کې، بیا د طالبانو په وخت کې. اوس هم تاسو وینئ چې پاکستان یوازینی قطعه چې په خپل لاس کې لري او اثر لوبي یې افغانستان دی. کنه ټولو ته معلومه ده چې پاکستان یو هغه ملک دی چې په اقتصادي لحاظ ډېر بی ثبات، سیاسي لحاظ باندې ډېر بی ثبات. سیده چې یو ډېر قوي استخباراتي سازمان د ISI په نوم باندې لري، او یو فوج لري چې هیڅ قوانین هلته پکې نشي څوک چلولای. ملکی حکومتونه په پاکستان کې باید د پوځي او د هغوی د نظامیانو لاس پوڅې اوسي. دا هغه یو سالمه ډیموکراسي نه ده، نه د پاکستان لپاره، نه د هغوی خلکو لپاره، او نه هم منطقې لپاره. خیر، په هغه باندې نه غواړم وغږېږم. نو ښه والی همدا و چې حداقل د پاکستان نه بغیر هم یو ادرس طالبانو لپاره پیدا شي، او دا ادرس سربیره پر دې چې لکه څنګه چلان چې پاکستان مثلا مولا غنی برادر هغه په جیل کې واچول، یا هغه ډله چې د طالبانو غوښته په یو سیاسي جوړ جاړې باندې افغانستان سولې پروسې ته لپای خوې، دا تقریبا د 1500 کالو مخکې خبره ده. پاکستان به هغه مشران یا به وژل، یا به تور اول هدفمن یا به حمله اورباندی کولی او یا به زندانو کې اچول. ځکه چې په افغانستان کې خارجي نظامیان هم د هر کانټینر په سر باندې 5000 امریکایي ډالر طالبان او پاکستان ته ورکول. او سربیره پر دې چې د پاکستانیانو لپاره یو ښه د کار کولو زمینه پیدا شوه او د هغوی تولیداتو لپاره یو ښه مارکیټ. قطر زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې نه په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه په نظامي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه مشترک پوله لري. صرف یوازینی شی چې د قطر څخه په دې کار کې داخله شوله هغه د امریکا غوښتنه وه، او دا سربیره پر دې چې قطر خپل هم یو اسلامي ملک دی، طالبان لپاره هم د منلو وړ او نورو لپاره هم او کاندو راتګ ورته آسانه و نسبت تر دې چې نورو ځای ته لاړ شي. فکر کوم دغه یوازینی دلیل و چې تر ننه پورې قطر مطرح دی. اوس هم د یو سیاسي نمائندگی په صفت باندې کار کوي، هغه ملکونه چې نه غواړي راشي که افغانستان ته او کابل کې دوی سره وګوري، نو مالته قطر کې دوی سره ګوري لکه څنګه چې پخوا دوی د طالبانو سیاسي
ما نه نه په همدې برخه کې به د زرمت صاحب نظر هم واخلم. زرمت صاحب، تاسو فکر کوئ چې وروسته له دې چې طالبان واکمنان شول په افغانستان کې، لا هم ولې قطر مهمه ده؟
زه په اکثر مواردو کې د برزو سره موافق یم. فکر کوم چې قطر په عربي هیوادونو کې تر ټولو هغه یو هیواد دی چې د پاکستان سره تر ټولو زیات ښې اړیکې دي. او تکه په قطر کې اوسېږي او پاکستانیانو قطریانو سره ډېر زیات احترام کوي. زه نه پوهېږم چې وجه څه ده، خو د قطریانو د پاکستانیانو سره ډېرې ښې اړیکې دي.
البته د پاکستان خو له سعودي عربستان سره هم روابط ډېر ښه دي. حتی د یمن د جګړې له خاطر عربستان له پاکستانیانو غوښتلی و چې پوځان ورولي شي، او عمران خان تازه هم سعودي عربستان ته تللی دی. که د اړیکو خبرې خو له عربستان سره اړیکې لا پخوا هم بهتره وي.
دا اړیکې ډېر ښې اړیکې دي. یعنې دوی د یو رومانټیک اړیکې لري. د قطریان خلک په یادو دولتونه نه یادو، دا قطري خلک قطریان چې دي پاکستانیان خوښېږي. اوس سعودي د پاکستان سره 3 میلیارد ډالر هر کال ژمنه وکړه. کېدای شي چې دغه دعوه جمعي چې په هغه وخت کې چې سعودي کوم غوښتنې د پاکستان څخه لرلي، پاکستان شاید هغه رد کړي وي، ځکه هغه د خپلې پیسې بېرته د پاکستان واخیستلې. اوس چې نړیوالو بیا پاکستان ګریلس په خړلس کې واچاو، نو شاید چې هغه غوښتنې چې پاکستان سعودي ته لوټل د پاکستان هغه منل شوی وي. نو قطر چې په لازم به قطر ته فائدې شي، امریکا سره هم د قطر امریکا سره شي اړیکې دي، دیسې منتظر د پاکستان سره شي اړیکې دي. نو ظاهر نو یقینا چې دوی به یو ښه زمينه مساعده ده چې د طالبانو دفتر هلته لاړ شي. او قطر هم یو فعال هیواد دی، ارجنټینا ته چې موږ ګورو یو ډېره
مانانه د افغانستان درو نورو گاونډیو ته راشو. په شمال کې اغلی پارکسي تاجکستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو رژیم سره ډیر سرسخت مخالفت کوي. د تهران په غونډه کې هم د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل اختلاف څرګند کړ. دا خراب روابط په ترکل دوام کوي.
کوم چې تاجکستان لپاره هم اساره خبره نه ده چې وګوري چې په افغانستان کې د سیاسي نظام هغه نظام دی چې تاجکستان سره سربیره پر دې چې اړیکې نه لري. ډېر خاص کر تحرکات سرحد په برخه کې دوی سره شته. حتی د حملې کولو مسایل هم د طالبانو لخوا او هم د تاجکستان لخوا څخه اوته، یعنی ډیپلوماتیکې اړیکې هم د دې په مابینځ کې ډېر سربیره پر دې چې یعنی په هغه ستره کچه باندې نه وه، خو یو څه څه هم وه خراب شو. د دې کچه هېر نشي چې تاجکستان پخوا هم د شمالي تلوالې یا هغه مقاومت چې دوی ورته وایي د هغې کوربتوب یې کاوه، او هغه سیاسي مشرانو ته یې پناه ورکړې وه. او د تاجکستان د خاورې او میدانونه به هغوی کار ونه اخیسته. دا هم کېدای شي یو وجه او لامل واوسي چې تاجکستان لپاره هم دا د منلو وړ نه ده چې د دوی سیاسي پخوانی مکلفین په افغانستان کې تر جګړې لاندې اوسي، او دوی هغه نظام سره همکاري وکړي چې د وګړو سره جنگيږي. خو زه فکر کوم چې دا نه تنها یوازې تاجکستان بلکې ازبکستان او ترکمنستان هم ډېر ښه زړه د طالبانو نه لري، ځکه هغوی هیوادونه د مونږ وغواړو نه غواړو په څومره اقتصادي پرمختللی هم اوسي د روسیې نه مرسته وغوښته چې راشي او د دوی په ترهداتو کې پوځي
تحرکات وشي. د ترکمنستان او ازبکستان برخې ته به بیا راشم، د تاجکستان په برخه کې به د زرمت صاحب نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړیکې به د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ همداسې ترنګلی وي او که نه څه حل لاره به ورته پیدا شي؟
تاجکستان سره افغانستان ډېره یو ضعیفه پوله لري او تاجکستان خپله یو ضعیفه حکومت دی، یعنې داسې پیاوړی حکومت نه دی لکه منطقه کې چې نور حکومتونه دي. د تاجکستان اکثرو چارو کې د تاجکستان روسیا ډېره مهمه ده. که د روسیې سره د طالبانو اړیکې ښې وي نو د تاجکستان سره اتوماتیکلی ښې کېږي. نو دا تاجکستان چې خبرې کوي نو د ښې خبرې نه دي، هغه جنگ ته لمن وهل دي او طالبان هغو ته غبرګون ښیي. نو زه فکر نه کوم چې که چېرته د روسیې او د طالبانو اړیکې ښې وي به تاجکستان به دا کار نه وکړی شي. بیا به زه فکر کوم چې دا اړیکې به خپله قلاره ښیې شي.
مننه. اغلی بارکزی، ترکمن ازبکستان ته تاسو مخکې اشاره کوله، ازبکستان هم له افغانستان سره تجارتي اړیکې لري، برښنا په افغانستان باندې خرڅوي او همدارس ډیر دې ته لیواله و چې د حیرتان بندر له لارې به افغانستان اغسې له چین سره وصل شي. ازبکستان څه ته انتظار دی د طالبانو او د طالبانو له رژیمه څه توقع لري؟
اول قدم کې وړاندې کړل، هغوی غواړي چې خپل سرحد محافظت وکړي، افغانستان سره اقتصادي اړیکې ولري، او د دې تر څنګ دوی هغه ګارانتي د طالبانو څخه غواړي چې طالبان نشي ورکولای. هغه په دې معنا چې د ازبک جنګیالي چې کوم په افغانستان کې دي ازبکستان ته د خطر وړ ونه ګرځي، او سربېره پر دې د داعش د ورتاک موضوع هم ازبکستان ته ډېره مهمه ده. زه غواړم یو شی ته بل هم ووایم، تاجکستان که لوی پوله لري افغانستان سره یا که کوچنی پوله لري، لکه څنګه چې ایران او پاکستان د افغانستان د مهاجرینو قربتوب کوي، تاجکستان هم یو ستر قدر افغان مهاجرین هلته شته، او زموږ پوله تاجکستان سره ډېر مخصوصا تاسو افغانستان شمال شرق ته وګورئ ستراتیژیک ځای دی، یعنی مونږ د هغې نه سترګې نشو پټولی. افغانستان متاسفانه دومره آسیب پذیر دی د سرحدونو له لحاظه چې هر ملک که چېرته د نفوس او اقتصاد په پرتله افغانستان هم کمزوری اوسي، بیا هم یو ګواښ، یو تهدید، یو خطر ورته کېدای شي. لکه څنګه چې افغانستان په دومره کم نفوس سره کېدای شي نور ملکونو ته خطر وسي. البته دا خطر د افغانستان د نفوس نه دی، هغه بهرني نفوس د نور ملکونو نه دی چې په افغانستان کې ځانته آرام ځاله د خپل فعالیتونو لپاره جوړه کړې ده، او متاسفانه د هغې برخلیک د افغانستان خلک نه ټاکي، بلکې د افغانستان خلک د هغو ډلو د پالیسیو او د هغو د غوښتنو قرباني دی. تاسو ګورئ د افغانستان قاچاق، مخدره مواد قاچاق چې د طالبان و اقتصاد ته اغې باندې ولاړ دی، د تاجکستان له لارې هم کیږي، یعنی جوړیږي د افغانستان په جنوب کې، خرڅیږي او تیریږي د افغانستان په شمال کې. صحیح دی چې جنوب له هم به لږ او ډېر تیر شي، مګر هغه ستر منبع اندغه خوا ده. تاسو ګورئ د افغانستان معدن څه رقم دا ټول د افغانستان شتمنی ده، حتی د افغانستان دغه تیګې ډبرې چې د تالک په نامه یا پاوډر د هغې نه جوړېږي، هغه هم د افغانستان نه قاچاق کېږي، یعنی د افغانستان لرګي او درختې هم قاچاق کېږي پاکستان ته ځي یا تاجکستان ته ځي یا نور ملکونو ته ځي. یعنی دا ډېر د تعصف او تعجب وړ خبره ده چې زمونږ حتی غیر رسمي اقتصاد هم دومره غښتلی او پیاوړی دی چې رسمي اقتصاد او د ټول نړیوال مرستې هغه 50% هم نشي ورکولی. مګر دا زموږ آسیب پذیري د جغرافیا له لحاظه، زموږ اړیکو له لحاظه او زموږ توانایی د حاکمیت له لحاظه دا ښیي چې افغانستان د ستر او کوچنی
مننه. زرمت صاحب، یو بل گاونډی مو ترکمنستان، حتی په هغه وخت کې چې د مجاهدینو حکومت و په نبیمه لسیزه کې، په هغه وخت کې هم له پاکستان سره د هڅې کولې چې د دې ټاپي پروژه تیره شي. په اوس وختونو کې چې په افغانستان کې طالبانو امنیت ټینګ کړی دی او په هغه سیمه کې چې د ټاپي پروژه تیریږي امنیت هم ټینګ دی، څه فکر کوي چې آیا دا امکانات شته چې له طالبان سره د ترکمنستان روابط دومره ښه شي چې دغه پروژه ژر تر ژره پیل شي؟
زه فکر کوم چې کومه تاسو د دې په ځای باندې چې یو هیواد وڅېړل چې مثلا راته یې پرست لري، دغه نه بخښ دی چې موږ تاسو په د ټول سره د ټول کو هغه یو مهم شی چې په دې منطقه کې دی چې هغه د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن دی چې په دغه منطقه کې یو بیل قدرت رامنځته شوی دی چې هغه هم اقتصادي دی او هم امنیتي دی. هغه وڅېړل نو په هغه کې د سنترال ایشین ریپبلیکس یا د منځنۍ آسیا جمهوریتونه چې دي، د هغوی د ګازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې دی او د هغوی د تجارت چې دغه سره کوم دی، د افغانستان او د پاکستان او د چین او د اروپا سره، ان دغه شوینه د هغه امنیت او اقتصاد تشکیلوي. او شنګهای پاکت چې دی همدغه دپاره جوړ شوی دی چې ان دغه ټول موارد منیج کړي. نو په شنګهای پاک کې هم پایپ لاین شته. روسیا غواړي چې هغه پایپ لاین چې امریکا غوښته چې د بریداسو د یونیکال له لارې د افغانستان اتیتي او طالبان هم په هغه وخت کې امریکا سپورټ کول، هغه پایپ لاین روسیا غواړي چې د روسیې له لارې تیر شي. که تاسو فکر کوئ هغه پایپ لاین بیا چې کله افغانستان کې حالات خراب شول، هغه پایپ لاین بیا په یو وخت کې د جورجیا له طرف نه لاړ چې په هغه کې دومره غبرګون روسیې ورسره وکړو چې جورجیا باندې بمونه جنگی و سروکا و ساتوسیتی او افقاضیتی بیل کنو. نو حال تا یو بیر لوی اقتصادی جنگ شتغی چی هغه حوادون زان تا بیل از اختنه لری، بیل نشنل انترست لری او پا طولکی بیا هغه منطقه یو گرد از اختنه لری چی هغه بایش مراعت کی چی هغه که طالبان سره اړیکې دي، پایپ لاین دی، ګاز دی، د داعش سره مبارزه، تروریزم سره مبارزه ده. نو دا ټول په یو پکیج کې سره راټول شوي دي او دا چین او روسیا د دې سربرایي کې چې په هغه کې بیا پاکستان، هندوستان او حتی ایران نه هېوادونه په هغه کې سره
مننه. خبرونه په دې راټول کو چې ټاکل شوې ده د راتلونکو میاشتې په 10 او 11 هند د افغانستان د گاونډیو یو غونډه جوړ کړي، د افغانستان د گاونډیو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون یو غونډه جوړ کړي. هغه لپاره چې په دې برخه کې بس تاسو لنډ نظر واخلم چې هند له طالبانو څه غواړي او دلچسپي په څه کې ده.
زه به یو لنډ نظر د شنګهای په اړه ورکړم. اول، افغانستان د شنګهای غړیتوب نه لري. دویم، د شنګهای غړي هیوادونه لکه هند او چین روسیا مختلف اقتصادی ګټې لري، یعنی دا یو واحد متشکل اقتصادي سازمان دی چې د هر ملک ګټې سیمې پاک لباندې نه دي، د هیوادونو پاک لباندې دی. هندوستان لپاره کوربتوب هم اسانه خبره نه ده او هم چیلنجونه نه ډاک ده، خو بیا هم خدای ځکه چې هندوستان په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان دوستان دي او افغانستان خلکو ته د تعلیم تحصیل زمینه برابر کړي، په افغانستان کې اقتصادي پانګه چونه کړي، نیمګړي پروژې پاتې دي د هندوستان چې باید راشي په افغانستان کې هغه تکمیل کړي. او افغانستان باید داسې ملک هم نشي چې د پاکستان ته دومره نږدې شي چې خپل پخوانی دوست له لاسه ورکړي. پاکستان او هندوستان کولای شي خپل شخړې په بل ځای کې سره حل کړي. افغانستان نه باید د بل هیڅ ملک د تقاطع یا د تضاد د جګړې شاهد اوسي چې هلته نیابتي جنگونه روان اوسي. افغانستان لپاره کافي دی څلوېښت کاله موږ نورو لپاره جګړه وکړله بس هم دی، نور څلور سوه کلونو لپاره. خو دا هم پکار ده چې د طالبانو له خوا څخه په کوم آدرس باندې دوی ځي او څه ویل کېږي، ځکه د هندوستان غوښتنې به هم لکه نور دنیا غوښتنه واضح او روښانه وي. او هیله من یم چې طالبان هم حداقل په دې شیانو باندې ونه غولېږي چې دوی ته د پاکستانیان وایي یا پاکستانی تحلیلګران وایي، دوی لږ سترګې خلاصې کړي په قوانینو او بین المللي اصولو باندې لږ ځان پوه کړي، په سیاست باندې لږ ځان پوه کړي، په کړنو باندې خپل بدلون راولي او خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي، نسبت تر دې چې وایي چې والا موږ ګټلې. هیڅ جګړه په افغانستان کې نه ده ګټلې، مخصوصا په هر جګړه کې ستر مات د افغانستان د خلکو، فقیر ملک، متاسفانه بې ثباته ملک، بې امنیته ملک، ټول وګړي د افغانستان او وتلي په هر کونج د دنیا چې تاسو لاړ شئ افغانستان ته، افغانان شته در په در خاک پسه. د دې غربت لامل هر هغه ډلې دي چې نن او پرون په افغانستان کې قدرت باندې خېټه اچولې، او د اسلام په نوم د افغانستان خلکو لپاره د افغانستان ښکلی جنت نه ورته دوزخ جوړ کړی.
بس په دې هیله
خدای ته ګوري د افغانستان د خلکو د ژوند سر باندې نور مه تجارت کوئ او مخبل
مانا نه پام دی هله چې ستونزې حل شي او هواري شي. اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم، او شاغل زرمس له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.